خوش آمدید.
مننه سرقی صاحب، تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د 2 بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې هرکلی وکړ چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کوي او د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره کوي. دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان امنیت تامین شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو مرکزونو ته بیا کتنه کوي. د ننګرهار په اچین کې و ملکیان وژل شوي او د عراق له موصل شاره په زرګونو ملکیان د تیښتې په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکوونکو د نوي لیست پر جوړولو کار پیل شوی.
هدف از ارزیابی مجدد مراکز
رایدهی دی وای د بیا کتنې هدف د رای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي، تر څو افغانان په ټولو سیمو کې چې خلک اوسي په یو ډول د رای ورکولو مرکزونو ته د تګ امکان ولري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې و ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دا پیشه پرون وشوه او چای مسولیت نه دی اخیسته، خو شاغل خوګیانی وای چې په دې سیمه کې چې د ملکی وګړو موټر په ماین الوتی د داعش وسلوال فعالیت لري. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی کریم یورش پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه، خو شنډه شوه. شاغل یورش وویل چې په دې حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی څرګنده کړه چې په دولت آباد کې د وسلوالو طالبانو دې حملې 2 ساعته دوام وکړ او ملکي وګړو ته کوم زیان پکې نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون وویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنګټن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي واشنگتن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په یوه ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي او پناه ځایونه یې ختم کړي. د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډي کوتل د لوړګي په سیمه کې یوه 12 کلن انجلۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. سمه ایزو چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انجلۍ نغمه نومېده او غالبا تېره اونۍ له 2 هلکانو سره تښتېدلې وه. یو سمه ایز مامور نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د انجلۍ نیولې وه او کورنۍ ته یې په دې شرط سپارلې وه چې هغې ته به ضرر نه رسوي. نیاز محمد وایي
دا په 23 تاریخ وتې وه د کورونا او په 27 کلین شوې غالبا دا هغه ترک کلر هم دی او هغه ضمانتي هم دی، هغه موږ نیولی دی.
نیاز محمد زیاته کړه چې د وژل شوې نجلۍ اکا د اکا زوی او د تښتونکي د کورنۍ دوه غړي یې نیولي دي. د خیبر پښتونخوا ولی اقبال ظفر جګړه دا پیښه په کلکه غندلې. د جګړه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داسې قتلونه د بنیادي انساني حقونو مخالف دي او په نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. په پاکستان کې هر کال د غیرت او ناموس په نوم د قتل په سلګونو پیښې ثبت شي. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه ښاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کېږي چې په زاړه ښار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي، خو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په موصل کې سخته او پر زاړه ښار متمرکزه جګړه د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. خبریالان له سیمې پراپورونو کې وایي چې ملکي وګړي د جګړې په اوج کې له زاړه ښار د تیښتې هڅې کوي. د عراق پوځي چارواکي او د بشري حقونو د څارنې ډلې اټکل کوي چې په موصل او د سوریې په رقه کې د وروستي بری تر اعلانه به شای خونړۍ جګړه په مخ کې وي. د راپورونو له مخې د سوریې په رقه ښار کې هم د داعش وسلوال پرون کلابند شوي او له شاوخوا سیمو سره یې ارتباط شلېدلی دی. کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني ستریازم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو پر را روانه غونډه خبري وکړي. د کرملین د خبر پانی په حواله دواړو مشانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د اقلیمی بدلون په اړه د پاریس پورتړون او دوه اړخیز همکاري بحث کړی دی. د مرکل او پوتین تر دې خبرو یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو د غونډې په څنډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سرمشیزه د جولای په 8 او 10 د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف تیر اونۍ ویلي و چې د ولادیمیر پوتین او ډانلډ ټرمپ لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې په سوریه کې پر روانه جګړه خبري وکړي. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. نړیواله ټولنه غواړي چې په زرګونو نور اسکر افغانستان ته واستوي ترڅو افغان ځواکونه په ځانګړي ډول نوي کمانډو سرتیري ورسي. دفاع وزارت د دیشمنې توت هر کلی کړي او د دفاع وزارت له پخواني لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی سره ژغیدلی.
د تعلیم او تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده، نو دا سرتیري چې راځي په دې حساب ګټور دي.
په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. په دې خبرونه کې مودې قانون ترڅنګ لدی خبرو چې حکومت مخالف وسلوال څنګه له رسنیو استفاده کوي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر بیا وایي
د راتلونکو اونۍ دوه کې به ټول هغه هیڅونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او هیڅونه دا په افغانستان کې ټول بنشي.
د یو شمېر نور مطالبه ترڅنګ د ګړې اچار تفریحي پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دیشمنې هرکلی کوي چې د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو پوځانو پیاوړي کولو او روزنې ته پاملرنه زیاتوي. د پنځشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به د افغانستان امنیت خوندي شي. جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وای په نږدې وخت کې به اصلي عملیاتي قواوی کومندووي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر شته چیز او پیاوړتیا کار کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پراتلونکو څلورو کلونو کې د یو کومندو قولي وردو د روزنی او پښو درغلو کاري پیل کړی دی. د هغه په وینا د کومندو قولي وردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی.
اگر ما ای دو الین در سالهای آینده
دوی که موږ پراتونکو کلونو کې د خپل امنیتي ځواکونو دا دوه مهم صنفونه شو روزو او شی ته چیز کړو، یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ضد چې له بهره نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بریته ورسیږي، ځکه دواړه د ملي وردو اساسي صنفونه دي. وال ستریت جورنال اسپانی پروند یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړنداره کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمېر زیات کړي چې د افغانستان له ملي وردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کوماندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري.
کوماندوها
اموګه په اوله ځدان وتعوکنون هم زموږ کوماندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړی ده، او تر اوسه موږ له تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کوماندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو. هوایي قواوی د دې لپاره ضروری دي چې په کم وخت کې کوماندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسېږي. یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار، راکټ وشتونکي، دفاع هوا توپچی او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري، نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله سي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوس مهال د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر مایي بشای اعلان شي، او افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. په همدې حال کې د ناتو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپل وروستي غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنی نه وي چې عسکر به یو اربیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواوو او کوماندو ځواک د ملاتړ د ستراتیژي دوام وي. دا لانه د څرګنده سوي چې د ناچو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول سي. خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لږ تر لږه 15 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پرنو ویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. دا مونتینګرو دفاع وزیر خبردارانو ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به تر 30% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو او د هوایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره به د افغانستان ټولې سیمې خوندي شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دا مسله چیرل شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته وړاندې په خبرونه کې کتنه لرو، خو اوس به راشو دې ته چې افغانستان ته د نورو بهرنیو عسکرو استول اغیزمن دي. د افغانستان د ملي وردو پخوانی لوډ رسیس جنرال شیر محمد کریمی د ناتو له لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولي. له شاغلی کریمی سره حدیث پردیس مرکه کړی ده. د مرکه په پیل کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه جنرال شیر محمد کریمی وویل
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطار په تمام معنا سره الف نتریا پر شپا ورس په جنگ کې مصروف و. د تعلیم و تربیه ادامه پروسه یو څه کمزوري شوی ده. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د قطعات سره په تعلیم و تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمی صاحب، ما په تیرو 1400 کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه، څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه سیستم مختزي؟
دا د 1400 د جنگ په وګدوالي کې مونږ خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیم نامو کې تغییر و تبدیل راولي. نو تعلیم و تربیه په مجموع کې هماغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوي تکتیکونه نه یوازې په خاص قطعات کې او کمانډوګانو کې په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعات کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. دا تکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ورده په دې وروستیو کې تاسو شاهد وای چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو لمنځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګ ژوبل واړوله. هدف می داده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې وس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کیږي هغه په کامیاب شکل باندې تر سره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی، یو بل باندې ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نشي پټولی چې د 1400 کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي کوي او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کی او د خپل اهداف لپاره استعمال کی، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کی. د دې لپاره زمون د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم و تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
جنرال شیر محمد کریمی وویل افغانستان ته د نورو بهرنیو روزن کولیشل ګټه لري ځکه چې افغان ځواکونه روزنې ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې ناټو په زرګونو روزن کې افغانستان ته ولي شي. د دغو روزن کشمیر په دقیق ډول تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو ویل کیږي چې تر ټولو ډیر پوځیان شای امریکا افغانستان ته واستوي چې شمیر به له 3 تر 15 زره پورې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای چې دا مهال په هیواد کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا توشي شوی و بشت مادي لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وای چې د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي، نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمیو مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په ټولیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل، د ملي ګټو پر ضد خپرونې، د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه وو چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې راپدې خو افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي.
په دې قانون باندې له تیرو درې کلونو راهیسې کار روانو د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د عدلي قضایي ادارو سره، همدغه چې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږي باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې په انټرنیټ جرمونو ښکار کیږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي مکمه تاریخ
سی او دغه سزا ورکړي. د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې ورستۍ کې د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشي شوی دا وویشت ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو تلمن وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل شوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې محل کې توشي او نافذیږي چې په ټولیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات شوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولې دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي، نو په ټولیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې ته خورا ډېر ضرورت وو د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات وو، بدون دې چې اسناد موجود دي ډېر لوی لوی ستونزې منځته راتللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بې باکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه یې منځته راوړل، قومي نفاق یې منځته راوړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه، او دا ډېر لوی کار سوی. باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپو ایمل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي اعمال تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس په وبشت مادو کې هغه قانون توشیح کړ چې لمخې د انټرنیټي جرمونو مخه په افغانستان کې ونیول شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې په یو تفصيلي راپور کې دا مسله څرګندل شوې ده چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان څه ډول له انټرنیټ او ټکنالوژي څخه د خپل په خپل ګټه استفاده کوي او څنګه له دې لارې ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. همدارس په دې تفصيلي راپور کې د افغانستان د حکومت چارواکو نظر هم د سره شریک کړو. خو پر روان خبرونه کې به دا هم ووري.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوته درته ماپ کوي دی جنې ولېږلو، ولاړ سه ګوته درته ماپ کوي کنه څه مونږ لاړو، هلته ما ځیل و کاغذ جنې راولېږلو، لا غوشل ته لا غوشل کرتی ویلې، شپږ میاشتې ټایم راکړه، شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلین ډی راکړله مال. زه تر سو به مونږ دلته درتاړو او تر سو به مونږ کور پرې خیال لکه بچان یار څه دي، مونږ تر سو دلته پراته یو. بس خر ما غزه پرې خود راو وتم دلته ته دلدرالم مرزه انګلند ته وړم، مزدوري پیسې وګټو او کور کوم د ګټستانه خصنه بسته څه پیسې ته مزدوري کو ویلی کو کور دا دلته تقریبا دلته میاس کیږي او پرانس کې تقریبا ټوټلی ماش پک میاس و میاس وادله و میاس مو وادله.
په فرانس کې د افغان مهاجرو په اړه په روان خبرونه کې په یو راپور کې تفصیل درکو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک میزایلو او د دغه هیواد د اټومي پروګرامونو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ کړی دی. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صالح محمد صالح دغه چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
زیاتو غربي ورسپونو او خبرونو افغانستان ته د تازه دمه بهرنوی پوځیانو د لیږلو پر اعلان تمرکز کړی دی. د شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون سرمنشي د پنځمې پر ورځ ویل د ناټو متحدان به د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواک د ملاتړ ستراتیژي ته ادامه ورکړي. وال ستریت ژورنال ورسپونې په همدې اړه لیکلي، افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو په لیږلو سره امریکایي چارواکي د خپل نوې تګلارې له مخې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له اردو سره د ترورزم ضد عملیاتو کې همکاري کوي. دغه راز تمه کېږي ناټو د افغان ملي پولیسو روزنه کمه کړي او تر ډیره د افغانستان پر هوایي قواوو او خاصو عملیاتي ځواکونو تمرکز زیات کړي. د ورسپانې په لیکنه په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. وال ستریت ژورنال ورسپانې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري نړیوال ائتلاف د تروریزم په وړاندې د مبارزې ډیره هڅه وکړي، خو امریکایي چارواکو د ناټو په غونډه کې وویل یو له هغو اقداماتو چې کولی سي د شغلي ټرمپ غوښتنې ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو زیاته ونډه اخیستل دي. نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر جیمز کیننګ هم مفصله لیکنه خبره کړې چې سرلی کې دی پوځ په یوازې سر د افغانستان لانجه نسی حلولی. د مقالې په پیل کې افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو تمرکز کړی چې په وروستیو کې ورباندې بحثونه روان دي. شغلی کیننګ هم د مقالې په یو برخه کې پوښتنه کړې، امریکا چې په افغانستان کې د 100,000 بهرنیو سرتیرو په حضور سره دغه جګړه ونه ګټله، اوس به دغه 2000 نور پوځیان څه بدلون راولي؟ وروسته زیاتوي دغه ځواب په تیر او اوسنی پوځي ماموریت کې خلاصه کیږي. هغه د چیلې تیروتنو او جدي مسایلو سره سره ځینې د پام وړ پرمختګونه سوي او یو ستراتیژي تشکیل سوي ده. د امریکا په خوانی سفیر د مقالې په دوام زیاتوي د یوې ارزښتمنې ستراتیژي هدف باید دا وي چې د امریکا ټول قدرتونه او نفوذ پر افراطیت او وسلوالو طالبانو پر برلاسي کېدو متمرکز وي. که د امریکا حکومت د شخړې د ګټلو لپاره واقع بینانه اړتیا په پام کې ونیسي، امریکا او متحدان به یې په افغانستان کې د افراطیت په وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په باب تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ایران څنګه افغان پناه غوښتونکي د سوریې جنگ ته لیږي. د ورسپانې په لیکنه د افغانانو بېوزلۍ او کډوالۍ ته په پام سره په تیرو کلونو کې د افغانانو پر غمیزې یو بل تریخ واقعیت ورزیات سوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره جګړه. په لیکنه کې د عبدالامین په نامه د بامیان د اوسیدونکو کیسه راخیستل سوی چې دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی و. هغه د کار لپاره ایران ته لاړ او په اصفهان کې د میاشتې د $200 په ارزښت د مزد په بدل کې د بایسکل جوړولو په یوه کارخانه کې په کار بوخت سو. نیویارک ټایمز لیکي ایراني مقاماتو عبدالامین ته پیشنهاد وکړ که د اسلام د پیغمبر د لمسی سیدی زینب د زیارت د ساتنې لپاره سوریه ته ولاړ سي د میاشتې به $800 ورکول کیږي او په ایران کې به د لس کلنې استوګنې اسناد ورکړل سي. دی وروسته سوریې ته ځي، خو په حلب کې تر ټپې کېدو وروسته بامیان ته ستون سو. ورسپانې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په حواله لیکلي د هغې هیواد مقامات او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له افغانانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې استفاده کوي. د ورسپانې په لیکنه په سلګونو افغانان په سوریه کې د ایران په جګړه کې وژل سوي، خو یوازنی کار چې ایران دغو افغان کورنیو ته کړی همدا دی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د قربانیانو له کورنیو سره کتلي دي.
د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د بالستیک توغندیو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړي. جزئیات ته فرشته جلال زیپور راپور کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاط او بی رحم خطاب وکړ او وی ویل چې د شمالي کوریا له اټمی پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک مزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه کړې چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي او ویل چې له شمالي کوریا سره د ستراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپل متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې دغه هدف ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ټرمپ همدارس پر سیمایزو قدرتونو ژغ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملی کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوړه کړي. اوس مهال د امریکا لشتلجه اته ویزر اسکر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې اسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته شي، خو د نورو جزئیاتو لورکولو ایجاد وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت تشکولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلای شي. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا له لوري ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لوري د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگټن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلی ته د ګلانو کېډې ورولې.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څرګندونې مو په راپور کې د شمالي کوریا په ارتباط اوریدي. له سیاست لري به ټکنالوژي ته مخه کړو او د ټکنالوژي په اړه یو نوی خبر اسمت څاروان د سر شریکوي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خوراک کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اوتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندیدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورسپانې د راپور له مخې دا کوچني سنسورونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو له پیغامونو
سلیم پاتونې ما د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نظم خوښ ده چې د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای دی. کدا غزا نه د تفریحي پارک لپاره سرمایه گذاری پر وشه او ځوانانو لپاره به د چکر او مل لپاره یو بهترین ځای وي.
نو می ساده سمزه ګورم چې زګونه ته مینوال راغلی دلته د ساتری لپاره راغلی دي. زمو غیلت دولتي چارواکو نه دغه چې دلته د ملل لپاره ځای نه جوړ نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
د خوست ولایت نه پازل ته غونډي ده چې ډیر زیات خلک ورته د متون په نامه ده او ډیر زیات راشته پکې د اختر میلې لپاره خلک راځي. دا چې دا غونډې لږ سپیره ده ونی پکې نشته ده. د حکومت نه او د چارواکو نه دا وختونه ده چې دلته خسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او دغه ځای نور لا پسې ښکلا پیدا کړي او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. زیم ډیر جګ دی او مناسب دی.
دا سجرړو د سوتن اوریدونکو څرګندونه مو اوریده چې د خوست د متون په غونډیو کې د پارک د جوړولو هیله کوله او له حکومت څخه غوښتنه کوله چې په دې سیمو کې پارکونه جوړ کړي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له ولسمي د جون للمړی
له ازادي رادیو
د پی او ستډو خبرونه له ازادي رادیو څخه پیل شوې دي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګړې اچار تفری پروګرام درو او په یو تفصيلي راپور کې به واوري چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان له انټرنیټ او ټکنالوژي څخه په خپل ګټه څنګه استفاده کوي. اته به جو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې پرون اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې ووژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې دی مایوس شوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه ښاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کیږي چې په زاړه ښار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي. کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو پر راروانه غونډه پرون خبري وکړې. ټاکل شوی ده چې د جولای په 1 او 2 د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وروسته لاغه چې فرانسوي چارواکو په فرانسه کې په کالی سیمه کې د پناغښتونکو مرکز بند کړ پرې ځای کې وسم پناغښتون کېشته چې ډیری افغانان سودانیان او ایتوپیایان دي. رویټرز خبري اژانس له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د دې راپور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
عثمان خان دیرش کلن دی او اوس د فرانسې د کالی سیمې د باندې پر ډبرو خپل شپې او ورځې سبا کوي. عثمان خان وایي غواړي برتانیې ته لاړ سي، هلته دنده ومومي او په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په یورو سټار ټرین تمځای او په تونل کې چیرته چې لارۍ تیریږي امنیت ډیر ټینګ سوی دی. داسې ښکاري چې دی به برتانیې ته ونه رسیږي. سلګونو نورو پناغښتونکو په غیر قانوني توګه ټرینونو او لاریو ته د ختلو هڅې کړې چې له کبله یې ځینې وختونه لویې لارې بندې سوي دي. عثمان خان وایي چې فرانسوي حکومت دوی ته درواغ ویلي دي چې دوی به د پناغښتونو مرکز ته بوځي او هلته به یې د ګوتو چاپونو اخیستلو وروسته د پناغښتنې پروسه پیل سي.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوته درته معاف کوي جینې ولېږلو ولاړ سه ګوته درته معاف کوي کنه چې موږ لاړو هلته ما ځیل وکه جینې را ولېږلو لاغوشل کرتي ویلې شپږ میاشتې ټایم راکړه شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلین ډي راکړله مال زه تر سو به موږ دلته درته اړو او تر سو به موږ کور پرې خیال لکه بچیان دي هر څه دي موږ به تر سو دلته پراته یو. بس خر ما هغه ځای پرېښود را ووتم دلته ته دلته راغلم مار زه انګلینډ ته وړم مزدوري پیسې وګټو او کور کې نه د ګټه ستا نه خسته نه بسته څه پیسې هلته مزدوري وکړو ویلېږو کور ته دلته تقریبا دلته مې میاس کیږي او فرانس کې تقریبا ټوټل ما شپږ میاسې و میاسې وودلې و میاسې مووده.
25 کلن محمد سردار هم د نور غوندې خپل میرمن او پلار په پنشیر ولایت کې پرې ایشي او دی غواړي برتانیې ته ولاړ سي. دی اوس مهال په کالې کې په ځنګل کې ورځې شپې تیروي. په دغه ځای کې د اوبو او خوراک اسانتیا نسته او هر شیبه له پولیسو سره د نښتو بیروي. په نومبر میاشت کې فرانسوي چارواکو د ځنګل په نوم د پناغښتونکو کمپ ړنګ کړ او زرګونو پناغښتونکو یې له دې ځایه نورو سیمو ته انتقال کړل. خو فرانسوي چارواکي په دې باور دي چې په دغه سیمه کې اوس هم له 400 څخه تر 600 پورې پناغښتونکي سته چې ډیره یې له اریتریا، ایتوپیا، سودان او افغانستان څخه دي او بیره سته چې دا شمېر شایي بیرته زیات سي.
دې ځنګل کې هم څوک اوسېږي، څوک دلته پراته وي، څوک په دې غونډې پراته وي، څوک نه کنه چار جه خوښ شي ځان ځان ته په دې نه اوسېږي. په دې پرانسه کې داسې خلک دي چې دوه کسه یا درې کسه اوسېږي، هغه در پسې راځي او سره تومانچی مې سپرې مې چړې مې سرې بس په چړو دي وي وزنې دي.
د پولیسو د اتحادیې یو استاذ ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې چې له دغې سیمې څخه پناغښتونکي وباسي خو دا نه ختمېدونکی کار ښکاري. تیره اونۍ د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په کالی کې د پناغښتونکو نوی مرکز بند کړ او ویل چې د نوی پناغښتونکو چې د خوراک او پناه ځای په لټه کې وي د مخنیوي لپاره به اضافي پولیس وګماري. د رواني اونۍ په لومړیو کې د فرانسې وی محکمې چارواکو ته حکم وکړ چې په کالې سیمه کې پناه غوښتونکو ته د څښلو د اوبو د تشنابونو او ځان پریولو اسانتیاوي برابر کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار له ما شام تر بجو پورې په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په همدې سپو د ما شام له د سهار تر آشنا راډیو نیولی شئ. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یوه مسله راخلو چې په تفصیل ملالۍ بشیر څېړلې ده. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي؟
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپریږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي:
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو یو اربکی دی، دوی پېژني چې د پلانای پلاني زوی د پلاني ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکي ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي سختدریځې ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریځۍ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې هغوی ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفادې خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده. په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. او هغه عموما د شاریاتو دپاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي ویبپاڼه هم سته. ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو د 2011 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامله کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي:
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي په پلاني ورسو بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین په مخ کې وړي اکثره یې په یو ځای کې ناست وي یعنی د هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي کمپیوټر نور ته ایښي
طالبان د موبایل ټلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ ټلګرام او وایبر هم کاروي اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو بریدونو ځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي وایي
کنسرتونه هڅه خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې الله یو یا ځینې محفلونو ویډیو چې حتی ځینو د افغانستان تخیم نه خلک څنګه چې مغزې ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي د کم ځای دی دی څخه استفاده کوي
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو استل پیل کړل د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل سول شاغلې قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته دوی وپوهیدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ
دوی تمرکز تر امریکایی تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو ځکه دوی غوړي موثریت نم درلودل نو دغه جرمی اړه ډیر زیات راوخسته غیدې لپاره شې دي او نظام چیرای مجرمانه کی ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړي او هغه مشروعیت شې دي بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزور شوه نو دوی دغه بل اړه ته توجه وکړه شې جرمی مسائل ډیر زیات مطرح کړو
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې وپانی د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خبره کړې و نو موړ ویلی و چې اوسنۍ جګړه له مطبوعاتو پرته نسې ګټل کېدای د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکن ده چې زرونه او فکرونه وګټل سي طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي طالبان له همدې بیری ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سينو بل فعال ساتي ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکو اکاونټونه ورته راپور کړي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبيبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي د هر هیواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعات باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي او بل اخر خپل ولسته کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو د هغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د غډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده پدې اړه مو د حکومت تر رسنیو لرئیس سره د خبرو هڅې وکړې خو ونه توانې دوی چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ور سره خبرې وکړو خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا منګ په دې اګلا باندې ډیر کار کړی دی دوی ډیر اکاونټونه د زمونږ د مخابراتو د وزارت له خوا نه د دوه بنشي وی دي زمونږ د امنیت او عمومي ریاست هم په دې اګلا باندې کار کوي کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه باندې د دوی اکاونټونه په ډیره حد پر بنچوي دي او په دی باندې من کارم کوم
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کیږي افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظات له کبله ان اعلامیه ژر نه خپروي همدارس کې و پیښه وسی نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسی کولای چې د جګړې له سیمي عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته جر رسیږي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي
د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
ټول ارګانونه په دې همغږي شول چې د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټولې هغه هیچونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه سابه په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول دوی ټولو سزا په اوس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شوه ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اووه اویا ویډیوګانې لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړي دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او په ناس ماړلر. ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورختا کړی دي. تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورختا دي او وایي چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو څه به خورو. اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي. وایي چای د رنګولو پروژه اخیستې ده. خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پکه شوی وي. د پروژې رنګ دی نو. د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب که د امنیت په حق لرنا واچوئ نو خوشحاله به شو.
امنیت ښه دی. له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو. ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولي ده. په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پېښې رامنځته کېږي.
تېره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
هو زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده. کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی.
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دا خطرناک کیدی نه شي؟
نه نه، د عقب نشینۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لویدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښي دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی. ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نور ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
هو موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کي او یا یې هم ستنې ماتې کي او که اراده جات وي نو ټایرونه یې پنچر کي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه؟
هو هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړي دي په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي. ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو. ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو. پا په نوی تاکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګومان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي کنه؟
که مخالفین تسلیم شي خو وو، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي. کله دوی زغلولي کله موږ زغلیدلي.
په دغو زغلیدو او رازغلیدو کې عام خلک در په دره شول. دغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی. موږ هم ورته خفه یو، خو څه وکړو، د خراب و تراب جګړه ده، هیڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه؟
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي، او که ختمه نشي څه به وشي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي، جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي. ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونوځي
بیا به نو جګړه کوو. کله به وړاندې ځو او کله به هم بېرته وروسته کېږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي. که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي، او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کېږي. له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دې کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کېږي او که خوشحالېږي د موږ ګټه ده پکې.
پلنچوی
متلونا
وای د ګډیلار پژرندوی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه په کار وي
لکه د والي د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دي.
وای ګټې تر ګټونو لاندې وي
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروه
لکه د ترافیکو معذفین چې د کراچیوانانو ډکې کراچۍ د سړک په سر چپه کوي.
وای سړی له خپلې لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو ورخیستی.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دو وختونو کې له مچانو ډېر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډېره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډېره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د په عذابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دی چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابلدی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یو ورځ چې زمونږ نوی همکار د مچانو له ازاره تر پوزه راغلی وه، نو واده یې وکړه چې سبا ته به خامخا مونږ ګسکوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پرې نښتې وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګسکوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له زمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګسکوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سریښناکه ریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټولو سترګې منګسکوش ته نیولې وې چې مچ پکېنی او د بیرته الوتلو ارمان ګورته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه، نو د ټولو یقین شو چې مچان پوښوي او اخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګسکوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګسکوش خواته ورولو او پرې ونښلو. اوس مچان هم د نوې ټکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرانی، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4. مسافر دا پیغلی ځوانان وطن ته
سینه دا پیغل زوانا وطن تزینا کڑی باری کی دخیبر پلار اوڑینا دا پیغل زوانا وطن تزینا دا پیغل زوانا وطن تزینا دا پیغل زوانا وطن تزینا